وقت د غرمه نه مخکې لسبه جديد رنو اوریدونکو السلام علیکم فریده هوټ سیفی هم خپل همکارانو سره استډیو ته راغلم او تاسو ته د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه په خبرونه کې د راتلو شو مطالبه دا اوریدو بلنه در کوم پکې اوري چې په ټولنه کې د خزو د حقونو په اړه د افغانستان د عالمانو د شورا وروستي اعلامیه د مدني ټولنو د بشري حقونو د فعالانو منفي عکس العملونه راپارولې دي. په کابل کې د څرخی پله د زندان مسؤولان وایي چې د طالبانو او القاعده شبکې یو شمېر هغه کسان چې په دې زندان کې بندیان دي نورو بندیانو ته د افراطیت او د ورانکارو فعالیتونو زده کړه ورکوي. په خبرونو کې د روسیې د انتخاباتو په اړه اوري چې پرون خلکو رایې ورکړي او نتایج داسې ښیي چې تر اوسه ولسمشر پوتین تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. تر دې دمخه چې د خبرونې مطالب وړاندې کړو به شو خبرونو ته قسیم سولمل د افغانستان سیمې او نړۍ سو خبرونه راټول کړي.
زما سلامونه یو ور بیا ومنه د هم د څو مهمو خبرونو سرچکی. ولسی جرګې نن د کابینې درې وروستي کاندید وزیران د خپل پلانونو د تشریح کولو په هدف ورغوښتي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانو بهرنۍ ځواکونو په ګډ عملیات کې څلور وسلوال مخالفین وژل سوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راغلي چې پاکستاني چارواکي وایي چې بلوڅ بیلتون غوښتونکو د افغانستان په کندهار کې روزنیز کمپونه جوړ کړي وه او د پاکستان د سرحدي ځواکونو خلاف جنګېدل. د هم بشپړ خبرونه. ولسی جرګې نن د کابینې درې وروستي کاندید وزیران د خپل پلانونو د تشریح کولو په هدف ورغوښتي. د ولسی جرګې غړیو ته د لوړو زده کړو د کلیو د پراختیا او بیارغونې او د ښځو د چارو د وزارتونو لپاره د کاندیدو وزیرانو د پروګرامونو په تشریح کولو سره به دغه بهیر پای ته ورسیږي او په پام کې ده چې سبا به وکیلان دغه وزیران ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. ولسمشر کرزی د خپل کابینې نه کاندید وزیران د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورپېژندلې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د ملي حاکمیت او امنیت د ساتلو لپاره د فرنګي او عقیدتي چارو پر ساتلو تاکید وکړ. د ولسمشر په مشرۍ د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د غرض پر دې تاکید وسو چې د مخالفینو د ورانونکو اعمالو د مخنیوي په هدف باید زیات امکانات او تدابیر په پام کې ونیول سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانو بهرنۍ ځواکونو په ګډو عملیات کې څلور وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات په تیرو څلورو ساعتونو کې په کابل، ننګرهار، کندهار او بادغیس ولایتونو کې سوي چې پنځه نور وسلوال مخالفین پکښې نیول سوي دي. دغه وزارت وایي چې په یاد عملیاتو کې وسلې، ماینونه او نور مهمات هم نیول سوي دي. او دا هم د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د افغاني په وړاندې د بهرنی اسارو بیه: یو امریکایي ډالر نه څلوېښت افغاني څلوېښت پوله، یو یورو پنځه شپېته افغاني دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ اووه اویا افغاني نوي پوله، یو سعودي ریال دیارلس افغاني پنځلس پوله، زر ایراني تومانه شپږوېښت افغاني دېرش پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه شپږ څلوېښت افغاني. د سیمې او نړۍ خبرونه له لنډې وقفې وروسته. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وایي چې د بلوڅو د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر برامدغ بوکټي د افغانستان په کندهار ولایت کې بلوڅ بیلتون پالو ته کمپونه جوړ کړی و چې د پاکستان له سرحدي ځواکونو سره د جګړې لپاره له څلورو زرو تر پنځو زرو جنګیالي روزل کېدل. نوموړي ویلي وروسته له هغې چې پاکستانیو چارواکو افغان ولسمشر حامد کرزي ځینې خبر کړ نو یې دغه کمپونه وتړل. ملک همداراز ویلي بوکټي په کابل کې اوسېده خو چې په کندهار کې یې کمپونه له منځه ولاړل، سویټزرلند ته ولاړ. د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر په وینا له کابل څخه د بوکټي له وتلو وروسته اوس په بلوچستان کې د بلوڅو بیلتون پالو فعالیتونه کم سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې د تهران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه دي د متحده ایالاتونو اراده نه ازموي. اوباما په واشنگټن کې د اسرائیلو ملاتړې یوه ډلې ته په وینا کې وویل د دې لپاره چې ایران ونسي کولی اټومي وسله ترلاسه کړي، متحده ایالات به د اړتیا په صورت کې د ایران پر ضد د پوځي قوې له استعمال څخه ډډه ونه کړي. خو هغه خبرداری ورکړ چې په اوس وخت کې د جګړې بحثونه ډېر توده سوي دي. اوباما وویل د ایران مشران دی په دې پوه وي چې د پالیسي محدوده نه ده. د وویل
As I have made clear time and again during the course of my presidency.
اوباما وی لکه څنګه چې ما د خپل جمهوریت ریاست په دوره کې بیا بیا دا واضح کړی، زه به د اړتیا په صورت کې د متحده ایالاتو د غل ګټو څخه د دفاع لپاره د قوې استعمال څخه ډډه ونه کړم. اوباما وویل اوس باید د ایران پر ضد لګول سویو بندیزونو اغیزو ته فرصت ورکړل سي او هم باید زموږ لخوا رامنځته سوی پراخ نړیوال ائتلاف پیاوړی سي. اوباما دغه راز اعلان وکړ چې د اسرائیل ولسمشر شیمن پیرس ته به د امریکا تر ټولو ستره ملکي جایزه د جمهور ریاست د ازادۍ مډال ورکړي. اوباما به نن دوشنبې په واشنګټن کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم وګوري. ایران تل په دې ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د سولیزو مقاصدو لپاره دی. د متحده ایالاتو سمندري ځواک پرون وویل چې دوه بیړۍ یې د هغه یو ایراني په ژغورنه کې برخه واخیسته چې کښتۍ یې د فارس په خلیج کې نړېدلې وه. د بدې هوا له امله دا بیړۍ په اوبو کې ډوبه سوې وه چې وروسته بیا د امریکا د سمندري ځواکونو کشفي بیړۍ د ایراني ته د ژغورنې د کښتۍ په واسطه نجات ورکړ. په دې بیړۍ کې 15 کسان وو چې 4 تنه یې مړه سوي او 1 تن یې لا درک دی. د امریکا سمندري ځواکونو 3 جسدونه له اوبو راایستلي دي او د 2 نورو ایرانیانو لپاره یې لټه روانه ده، خو تر اوسه یې په موندلو بریالي سوي نه دي. د امریکا د سمندري ځواکونو کښتیو د جنوري په میاشت کې په څه کم یوې اونۍ په ترڅ کې 2 ځلې په فارس خلیج کې ایرانیان ژغورلي دي. د ایران د بشري حقوقو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی په 13 کالو باندې محکوم سوی. دا خبره د سلطانی میرمن معصومه دهقان ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې میړه یې د غرض د 40 کال لپاره د مدافع وکیل په توګه له کار کولو منع سوی او زیاته کړه چې هغه به د دې فیصلې په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي.
دا وایي سلطانی په محاکمه کې له ځان څخه دفاع ونه کړه، ځکه هغه وایي چې دغه محاکمه د دې صلاحیت نه لري. محکمې د لګول شوو تورونو پر اساس دغه حکم صدر کړی. د قانون له مخې دی کولی شي چې په 40 ورځو کې د دغه حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. مدافع وکیلان به خپله دفاعیه برابره کړي، له سلطانی سره به د لیدو غوښتنه وکړي او وروسته به په مرافي محکمه کې له هغه دفاع وکړي.
سلطانی چې د نوبل د سولې جایزې له ګټونکي شیرین عبادی سره په ګډه د بشري حقوقو د مدافع وکیلانو مرکز تاسیس کړی، د لګول سویو دولت ضد تبلیغاتو او ملي امنیت ته د ګواښ د تورونو په اساس محکوم سوی دی. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د یکشنبې په ورځ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په مسکو کې وویل د په قاطع توګه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بریالیتوب ترلاسه کړی دی. ولسمشر دیمیتری مدویدیف او پوتین د مسکو په مینیش چوک کې د شاوخوا 100 پلویانو په وړاندې راڅرګند شول. د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر تېره شپه د مسکو په وخت د شپې په 9 بجو د مقدماتي نتایجو اعلان په داسې حال کې وکړ چې لا هم په 100 کې د 14 رایې شمېر پاتې و. دی وایي کاندید ولادیمیر پوتین په 100 کې 1.1 ګټلی دی. د کمونیست ګوند مشر گینادی زیګانوف په 100 کې د 2.1 رایو په ګټلو سره دوهم، نامتو میلیاردر میخایل پروخوروف او د لیبرال دیموکرات ګوند کاندید ولادیمیر ژیرینوفسکی هر یو د شاوخوا 0% رایو په ګټلو سره دریم او څلورم ځای نیولی دی. زیګانوف د انتخابات له درغلیو ډک بولي. د په دې اړه داسې وویل: دی وایي موږ د انتخابات په رسمیت نه پیژنو، دا موږ غیر قانوني، غیر عادل او له شفافیت لرې بولو. میدودیف د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د پوتین بری ته موږ تر ټولو اړتیا لرله، زموږ هیواد ورته اړتیا لرله، موږ او تاسو هر یوه ورته اړتیا درلوده، او زیاته کړه چې دوی به دغه کامیابي هیچ چاته هم ور نه کړي. په داسې حال کې چې د روسیې چارواکو د عادلانه او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي، مخالفینو د رای ورکولو په بهیر کې د زیاتو درغلیو او بې نظمیو ادعاوې کړې دي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو خبرونه لري. روانه خبرونه چې فریده هوټ سیفی د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، او ری چې په ټولنې کې د ښځو د حقونو په اړه د افغانستان د عالمانو د شورا وروستۍ اعلامیې د مدني ټولنو او د بشري حقونو د فعالانو منفي عکس العملونه راپارولې دي. په کابل کې د سرخی پله د زندان مسؤلان وایي چې د طالبانو او القاعده شبکې یو شمېر هغه کسان چې په دې زندان کې بندیان دي، نورو بندیانو ته د افراطیت او د ورانکارو فعالیتونو زده کړې ورکوي. د بشري حقونو مسؤلان په دې اړه اندېښنه لري.
دا د زندانونو د اداري کار دی. یوه نیوکه چې زموږ پخوا وه هغه همدغه وه چې دوی به دا زندانیان سره ټول د یو بل سره ګډ ساتل.
له ایران سره د هرات د سیمنټو د شرکت د تړون د عملي کولو په اړه خلک چندان باور نه لري. تند سانگی و نیز پروگرام لرو ژوند په شیبو کې همشته چې په افغانستان کې د پوستین جوړولو په اړه اوري چې اوس یې د ګوتو په شمار کاریګر په دې هیواد کې دي. په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه د افغانستان د عالمانو د شورا وروستۍ اعلامیې د مدني ټولنو او د بشري حقونو د فعالانو منفي عکس العملونه راپارولې دي. دغې شورا د تیرې جمعې په ورځ د یوه پنځه مادهیي پریکړې لیک په صادرولو سره په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځولو د پیښې، له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه د افغانستان د حکومت غوښتنو او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ترڅنګ په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه ولر سرګندونی کړي او خزي مکلف ګڼلې دي چې د شریعت د حدودو په چوکاټ کې عمل وکړي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري راوړي.
د افغانستان د عالمانو د شورا په دغه پریکړه لیک چې جمهوری ریاست سپارل شوی د خزو د واجبو او مکلفیتونو په برخه کې ویل شوی چې خزي باید له پردیو نارینه او څخه د ټولنې په مختلفو لکه تعلیم، بازار، دفترونو او د ژوند په نورو برخو کې له ناستې ولاړې څخه ډډه وکړي او هم باید له محرم پرته سفر ونه کړي. خود افغانستان د مدني ټولنې فعالان او د ښځو د حقونو مدافعان د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا دغه پریکړه لیک د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي او وایي چې دغه شورا د دې پر ځای چې په افغانستان کې د ډیرو نورو ستونزو پر حل لارو تمرکز وکړي، د افغان ښځو پر کړاوونو چې په ټولنه کې تر سخت فشار لاندې دي او په تیرو څه باندې درې لسیزو کې د ژوند کولو له ابتدایي حقونو محرومي ساتل شوي ورزیاتوي. د افغانستان د مدني ټولنې د پراختیا د مرکز رئیس سعید نیازی ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه لیک په ټولنه کې د ښځو هغه حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې منل شوی تر پښو لاندې کوي او هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له هغه قانون څخه سرغړونه ده چې په وروستیو کې تصویب شوی دی. ښاغلی نیازی وایي تیرو تجربو ته په پام سره د ښځو د مدني حقونو د محدودولو په برخه کې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او اوس چې د دولت له وسله والو مخالفانو سره د سولې د خبرو مسله توده شوې، ښایي د عالمانو شورا دغه پریکړه لیک وسله والو طالبانو ته د امتیاز ورکولو یوه هڅه وي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو مدافع شکریا بارګزیل ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په هیواد کې ډېرې نورې ستونزې شته چې د عالمانو شورا یې د هواري لپاره مټې راونغاړي او افغان مظلومې ښځې د پرېږدي چې په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي.
په داسې وخت کې چې افغانستان نور تګلارو ته ضرورت لري، هغسې اساسي خبرې دوی رابرسېره کړي چې افغانستان ورته ضرورت لري. زه فکر کوم چې علما لپاره هم نور پکار نه ده چې په دغه رقم سیاسي شیانو باندې دوی ډېر لاسوهنې وکړي او هغه اجتماعي اساسیتونه چې شته دی هغه نور هم وپاروي. دا هغه وخت دی چې موږ د افغانستان اساسي قانون لرو. د اول نفر د هېواد نه چې ولسمشر کرزی دی د هغه نه نیولې د دې هېواد تر کوچنۍ غړي پورې هم ټول د قانون په وړاندې مساوي حقوق لرو. نو دوی ته هم پکار ده چې هماغه حقوق ته غاړه کېږدي او د یو واقعي اسلام د خپرونې لپاره هلې ځلې وکړي، نه دا چې دوی صرف یوازې او تنها او تنها ټول نور ګل ګلزاده او راشد ښځو په سر باندې وغږېږو.
نوموړې وایي په افغاني ټولنه کې ښځې د ناوړه دودونو له امله هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د عالمانو شورا په ټولنه کې د بانفوزه ارګان په توګه کولای شي چې د دغو ستونزو په هواري کې خپل رول ولوبوي.
د هغه ښځه چې نن ختول کېږي، هغه ښځه چې نن تاوتریخوالی سره مخامخ دي، هغه ښځه چې نن ډبول کېږي، په بدو ورکول کېږي، میراث ورته نه رسېږي، هغه ښځه چې د تعلیم نه محرومه ساتل کېږي، دوی بیا هم غواړي پر هغې په سر باندې یوه بله ډرامه ورباندې جوړه او یو بل نور اضافه لسته غوښتنې ورکړي. زه فکر کوم دوی لپاره په کار دی چې دوی خلکو ته وایي خپل جنتیانې مکتب ته ولېږي. کاشکې دوی غږېدلي وای او دا به ویلي وای چې وا خلکو مزه شل کاله د باندې د افغانستان نه مه تېروئ، خپل ښځې د خپل حق نه مه محرومه کوئ. ولې دوی په هغه نارینهو باندې غږ نه کوي چې په کلونو کلونو خپل ښځې نه خپل بچیانو نه لري؟ ولې دوی په هغه کورنیو باندې غږ نه کوي چې نفقه ور خلک نه لري؟
د افغانستان د عالمانو شورا په داسې حال کې د شریعت لمخې په ټولنه کې د خزو د مکلفیتونو او وجایبو مسله راپورته کوي چې په دې ورستیو کې د خزو د حقونو مدافع ډلو سیاسي فعالانو او مدني ټولنو خبرداري ورکړی چې د خزو د حقونو په برخه کې د تیرو لسو کلونو پرمختګونه باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو قرباني نه شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په کابل کې د چرخیب له د زندان مسولان وایي چې د طالبانو او القاعده شبکې یو شمېر هغه کسان چې په دې زندان کې بندیان دي، نورو بندیانو ته د افراطیت او د ورانکارو فعالیتونو زده کړې ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سرخیب له د زندان مشر د شنبې پور ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه بندیان غواړي یو شمېر هغه بندیان چې په وړو جرمونو له امله بندیان شوي دي او د بند موده یې کمه ده د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو لپاره وهڅوي. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر که څه هم دغه ستونزې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو وایي چې د زندان ځینې ستونزې له دې امله دي چې واړه او لوی مجرمین ګډ ساتل کیږي. په دې اړه تفصیل د زکیه غیاسی نظیر په ریپورت کې.
د چرخی پلا زندان چارواکي وایي هغه کسان چې نوربندیان یې ورانکاره فعالیتونو او ځان وژونکو حملو ته هڅول، پیژندلي او له نورو بندیانو څخه د جلا کولو پلان نیولی دی. د چرخی پلا زندان مشر جنرال خان محمد خان وایي دغه کسان چې غوښتل یې په شعوري توګه نوربندیان د ځانمرګ ګوبریدونو د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې د ورانکاره فعالیتونو لپاره وهڅوي، د طالبانو او حقاني شبکې یو شمېر مهم کسان دي. ښاغلی خان وایي د دوی د معلوماتو له مخې د خپل پازندان کې د طالب او حقانی مشرانو لخوا د ترهګریزو فعالیتونو د زده کړې پلان د پاکستان د استخباراتي کړي لخوا طرح شوې دی.
دا تاسو پیږی چې د مابس نه د مدارس د پاکستان تر جوړ سوی لو د مابس، یعنی معمولا هغه مزامین هغه کتب چې دوی په حقانیه مدرسه د حقانیه د پاکستان کې یا اکول خټک په مدرسه کې یا نور هغه مدارس چې ټول په د پویږي چې دوی زاله په پا پاکستان کې ده او ځینې فقهي مسائل چې هغه ورته تدریس کېدل یا ځینې د قرآن او د سنت پر رڼا کې نه وه دې ته اړ ویستل چې ځانمرګ بریدو ته ځان چمتو کړي.
د خان په وینا دوی دا د بندیانو له پلان څخه خبر شوي او یو شمېر هغه بندیان چې دا ډول زده کړې ورکولې پیژندل شوي او د نورو د پیژندلو په هڅه کې دي. د نوموړي په وینا که څه هم دوی دا بندیان اوسمهال سره جلا کړي، خو وایي چې د پوره امکاناتو د نشتون له امله یې پروګرام ورو روان دی. د ښاغلي خان په وینا دوی پلان لري چې په زندان کې د افراطیت درسونه بند او پر ځای د بندیان لپاره نور روزنیز او حرفوي پروګرامونه پیل کړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي چې په زندان کې د دارنګ ستونزو یو علت د لویو او وړو مجرمانو ګډ ساتل بولي. دا د سازمان مشر لال ګل لال وایي
زمن په ام باندې خو موږ دغه څه ښکار شواهد په دې اړوند باندې نه لرو، خو البته دا د زندانونو د اداري کار دی چې دوی باید د بندیانو لپاره مختلف کټګوري ولري. یوه نیوکه چې زموږ پخوا وه هغه همدغه وه چې دوی به دا زندانیان سره ټول د یو بل سره ګډ ساتل. زه نشم کولی نه دا خبره رد کولی شم نه تایید کولی شم، ممکن شاید وي به
اوس مهال د چرخی پلا په زندان کې له وزرو څخه زیات کسان په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. خو په خواتر دی د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي وو چې په دې زندان کې بندیانو ته د سالمې روزنې پروګرامونه نشته او نه هم ورته د سپورت، روغتیا او پوهنې په برخه کې هغه اسانتیاو برابر شوي چې د هغوی حق جوړیږي او د زندانیانو په سالمې روزنې کې هم مهم رول لوبولی شي.
په افغانستان کې د طبیعي منابعو د استخراج په اړه په بیلابیلو سیمو کې خبرې کیږي. په دې لړ کې له یوه ایراني شرکت سره په هرات کې تړون لاسلیک شو. تر دې دمخه د پخوانۍ چکسلواکیا په ګډون له بیلابیلو هیوادونو سره تړونونه لاسلیک شوي وو، خو امنیتي او سیاسي مسایل د دې سبب شو چې کارونه وځنډیږي. پوښتنه دا ده چې اوس به له ایران سره د تړون څنګه وي؟ آیا د ایران به خپلې پولې ته نږدې دغه پروژه کامیابۍ ته پرېږدي او که څنګه؟ دا او دې ته ورته نورې اندېښنې او د خلکو پوښتنې سیمې کې د ازادۍ راډیو خبریال شرف الدین ستانکسي د هرات د والي د ویاند محی الدین نوري سره په یوې مرکې کې شریکې کړې دي.
پدوسته که با کابل کل ایران سردی سیمنتو دی پروژه ترند لاسلیک سه که پدیاروند از دیر آدیو معلومات ورکید سیتر کم حد داو تمو کردی.
افغانستان د جمهوری ریاست د وزیران د شورا لخوا هغه پروکرلیک تصویب سو چې داغه پر اساس باندې د هرات ولایت د سیمنتو نوی پروژه او د پهلوانانو د زغال و کان یو ایرانی شرکت په نوم د پیشگامان صنعت مجد ورکړل سو چې د دې سره به د هرات ولایت د سیمنتو پروژه چې پتیر کلونه کې یو نږدې فعالیت دته چې بیا کورنی جګړه رامنځته سو او د فعالیت څخه او لیدل یو ځل بیا به د فابریکا په فعالیت پیل وکړي او دا فابریکا کولای شي چې هر ورځ کې په دایمي توګه 2000 کسانو ته د کار زمينه برابر کړي.
دا پروژه د چاله خو څه وخت جوړ شوی او کار ولې پټه پدریدل؟
دا پروژه په کال 1355 هجری کې د یو قرارداد پر اساس د چکسلواکیا هیوا ته ورکړل سوی و چې دی پروژه باندې په هغه وخت کې نږدې 500 میلیون ډالر لګخ راغلی و او 40% کې مالی سهم د افغان دولت ته ځانګړی سوی و او روس بیا کورنی جګړه رامنځته سوی لامدې کبله د پروژه په هغه کلونه کې د فعالیت خوول لیدله او د جګړې په وخت کې هم چا ودی ته پاملرنه و نه کړل. نو یو ځل بیا دې ته اړتیا و چې د افغانستان د ضرورتونو لپاره دغه پروژه چې په هغه وخت کې ویل سوی و نږدې 1000 ټن سیمنٹ تولید د هر ورځې لري یو زلیبیا و قرارداد ته وړاندې سو هم په داسې وخت کې چې موږ افغانستان د بیا ودانولو په لور سیمنټ تو دو شانو ته ډیره ضرورت لرو دغه فعال سی او د افغانستان تولیدات زیات سي.
لکه زه چې معلومات لرم دغه پروژه په هغه زمان کې نږدې بشپړه د سردار داوود په زمانه کې او کار ته آماده و خو د ګاونډي هیوادونو مين جون د ایران مخونه د دې پیونه و ډول باندې مخنیوي وسه او بیا دغه پروژه ایران ته ورکړل ځکه افغانستان د ایران د سیمنټ یو مصرفي هیواد ده. فکر نه کوي چې دغه پروژه به بیا پټه په پیو شکل ودرېږي؟
دا چې دا پروژه به پر ټاپه لګیږي او کنه لګیږي دا به راتلونکي مشخصه کړي. خو لا هغه ځای چې دغه پروژه او دغه د سیمنټو شرکت چې غواړي دا استخراج کړي پر یو تعهد او یو قرارداد باندې د افغان دولت سره قانوني مراحل تیر کړي دي، موږ به په دې لمن یو چې دا پروژه چې ډیره مهمه ده کار یې هم شل پیل سي. په دغه نږدې راتلونکي کې به د دې خصوصي شرکت مشر به د المان څخه هرات ته راستون سي او د دې پروژې د شروع د کار او د بیا رغونې پر برخه باندې به د هرات والی ډاکټر داوود شاه سبا سره هم خبرې وکړي. خو اوس قضاوت کوونکي چې دا به خسي که بد دا موږ نسو کولای. خو
د هرات د والی ویاند محی الدین نوري و. د کابل چاپ نننیو ورسپانو کې ډیره عمده مسله د افغانستان په اړه د پاکستان د پالیسیو خبره ده. حمید مومند د زینو ورسپانو پاڼې اړولې دي.
د کابل ورسپانو نن تر ډیره د پاکستانی مشرانو او چارواکو په څرګندونو بحث کړی او دا مسله څېړلې چې آیا د افغانستان په وړاندې د دوی په تګلاره کې کوم بدلون راغلی او که څنګه. محور نه دولت ورسپانو لیکلی چې په تیره یوه اونۍ کې پاکستان د افغانستان په تړاو په خپل دریځ کې د بدلون دوه نسلاغونه ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان صدر اعظم ګیلانی طالبان واڅول چې له افغان دولت سره خبرو ته غاړه کېږدي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بیا غوښتلی چې د پاکستان تیر کارونه باید هېر کړی شي او باید راتلونکي ته کار وشي. خو ورسپانه له طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې د جګړې ملاتړ پاکستان په رښتیا هم په افغانستان کې سوله غواړي. ورسپانه لیکي چې پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړ هیواد دی او دغه هیواد ته د ولسمشر کرزي د روسي سفر په مهال د دواړو لورو ترمنځ په خبرو اترو کې د طالبانو د ملاتړ په سر زړه بداوی هم رامنځته شوی و. خدمتګار نه دولت ورسپانه به د هنر باندې کرده څرګندونه چې په کې له افغانستان سره د باور په بنسټ د اړیکو د ټینګولو او د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ د هیرولو غوښتنه شوې نه وې بللې. ورسپانه وړاندې په خپله تبصره کې لیکلی چې پاکستان د افغانستان په وړاندې د ناسم سیاست له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی او اوس له بېلابېلو اړخونو تر فشار لاندې ده. ورسپانه لیکلی چې په دغو فشارونو کې د امریکا هغه زیات موثر دی چې د دغه هیواد سیاسي کړۍ خورا متاثره کړې ده. د ورسپانه اشاره د بلوچستان ستونزې ته ده چې د امریکا په کانګرس کې پرې پراخ بحثونه وشول. ورسپانه دغو ستونزو ته په اشاره لیکلی چې ممکن اوس پاکستان په دې پوه شوی وي چې د وژنو مرګونو په پیل کړې لوبه کې نور تر ګټې تاوان ډېر دی. ویسا خپلواکې ورسپانه به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د روسیې څرګندونو په اړه د ځینو افغان کتونکو نظرونه راغستې چې په دې ټینګار کړی چې نوموړی د خپلې دا څرګندونې په عمل کې ثابتې کړې. خو ورسپانه د ځینو کتونکو په حواله لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې ځکه عملي نه برېښي چې د دغه هیواد سیاست د ملکي ادارې په واک کې نه دی.
سرنوشت او ملي باور نه دولت ورسپانو هم تر ډیره د هنارا باندې کار پر رسته سرګندونو بحثونه کړي او د هغه په حواله لیکلی چې افغانان د دوی تیر کړن هېر کړي او د اوس وخت د ماتو ته وګوري. د ورسپانې هم دا لیکلی چې میرمن کر ویلی دی چې دوی اوس مهال له هغو ګډوډیو د وتلو په حال کې دی. هیواد دولتي ورسپانې که څه هم د پاکستاني چارواکو د روسیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې د امن او ثبات په ټینګښت کې د ګاونډیو او په تیره بیا د ایران او پاکستان رول مهم بللی دی. ورسپانې په دې اړه د اسلام آباد درې اړخیزې غونډې ته هم اشاره کړې چې پکې افغان، پاکستاني او ایراني مشرانو د سولې او ثبات لپاره په ګډه د کار کولو هوکړه کړې. ورسپانې په دې ټینګار کړی چې په داسې غونډو کې کېدونکې پریکړې باید عملي بڼه غواړي رکړي، او دا ځکه چې تر اوسه پورې په دې برخه کې د عملي ګامونو نه پورته کېدل د دې سبب شوی چې ستونزې دوام وکړي.
د بلوچستان په شمالي سیمو کې میشت افغانان وایي دوی اکثره د کلا سیف الله سیمې مربوط د سرحدي سیمې بادینی له لارې افغانستان ته ځي، خو وایي دغه لاره له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ملیشو ورته تړلې ده او دوی له ستونزو سره مخامخ دي، خو ملیشه ځواکونو بیا د پولي له تړلو بې خبري ښودلې ده. په دې اړه په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل معلومات راټول کړي.
د چمن او بولدک ترمنز د ویش پولې ترڅنګ د کوټه شار شمال لور ته د کلاسې فلا مربوط د بادینی او د ژوب د کمردن کاریز پر لار هم ګڼ شمېر افغانان هر ورځ د پولې وی بلې خواته تګ را تک کوي. د یک شنبه په ماسپښین له کوچلاخ سیمې څو تنو افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار له تیرو دوو ورځو راهیسې تړلې ده او د دوی په شمول ګڼ شمېر خلک بیرته راستانه شوي دي.
زما نوم عبدالمحمد ده. پرون نابل ورځ په ګاډیا نه سپاره شوله لږه خوا ولاړو، بیا مرغۍ سوارلو، مرغۍ ایله کړلو، کرمانه سوارلو، بس بیا کرمانه نه ایله کولو. هلته یوه شپه دوې شپې په دا دښته کې وکولې، بیا یې بېرته چې را واپس یې کړلو چې را وایسلو رایې وسلو مرغۍ ته. په دا بله ورځ به له موږ سره ملګري درې موټران نور سره ملګري وو، یو زموږ ګاډۍ والا پاکستاني عسکرو لار نه راکوه.
یو بل کس چې ځان ملک وزیر راپېژني وایي په ژوب لورلایي کلاسیف الله مسلم باغ او کوچلاخ کې میشت ټول افغانان له کلونو راهیسې په همدغه د بادینه پر لار افغانستان ته ځي، او کله خو سرحدي پولیس ورڅخه پیسې هم اخلي، خو اوس یې لار ورته تړلې ده.
دا اوس اته موټر تقریبا شل پنځه خو زنانې دي، نور نو ټول د چینې اسکان د دوې شپې ولاکه یو اتام خوړلې. اوس موږ او چاریانې سوای ملاک بلمي فعال کوم نه فلچي شي فرتارنا پیسې لا هم ورکو. دا فل کالم دا کسال هم نه دار ودلې، خو بس دې اوس کله ته ماجر یو ګرځي ټول پر دې لارځو ال د پر کندار اتلای نه سوای زیاتې خو دغه در باندې
د لارې د بندېدو په اړه په کوچلاخ کې میشت د افغان کډوالو د یوې سل کسیزې شورا مشر تادین ترکی هم ازادي راډیو ته شکایت وکړ. ده وویل چې ملیشه ځواکونو دغه پوله د کلاسي فلا د یوه قومي مشر نواب محبوب خان جوګیزي په غوښتنه تړلې ده.
د افغانستان او د پاکستان په مابین کې ډېر غټ لوی لار ده، زابل ده، غزنی ده، پکتیکا ده، پکتیا ده، دا لوګر ده، دا لار چې ده دغه د قمردین لار او د بادینی لار چې پر دې پسونو ګاډۍ باندې روانې وي، دغه لار د نواب بابوب صاحب له طرفه موږ خبر ورسېدوی چې هغو و ملیشیې ته دا خبر ورکړی دی چې ته دا لار بنده کړه، هغه ګاډۍ او ډرایوران واپس بېرته رالو. نو پر دې باباندې موږ دا خواست کوو چې باید دغه لار ایله شي.
په دې اړه مو له نواب محبوب خان جوګیزي سره خبرې وکړې. نوموړي وویل چې د پولې د تړل کېدو خبر رسېدلی، خو نه یې له ملیشیې ځواکونو د پولې د تړل کېدو غوښتنه کړې او نه ترې خبر دی. په دې اړه مو په کوټه کې د ملیشیې ځواکونو له ویاند مرتضی بیګ سره خبرې وکړې. نوموړي وویل دوی ته تر اوسه د پولې د تړل کېدو په اړه کوم خبر نه دی ورکړل شوی. د یادونې وړ ده چې د فبروري پر لسمه نیټه هم همدې بادینه سیمه ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې افغان سرحدي پولیسو درې تنه وژلي وو. دوی ویلي وو دغه کسان افغانانو او ماینونه یې ښخول، خو د کلاسې فلا لیویس پولیسو ویل چې دغه کسان د بادینه سیمې اوسېدونکي پاکستانیان وو. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالقیوم واحدی له کابل لیکلی دي دینی علما به دینی فیصلې کوي، هغه چې په قرآن او حدیث ثابت وي. نورې ټولنې د دوی فیصلې باید رد نه کړي، ځکه چې د دوی فیصلې چې رد شي بیا به دا نظام غیر شرعي وي. صفت الله د لوګر نه لیکي دولت موږ سره وعده کړې وه چې د مس عینک په پروژه کې به ټول لوګر ته برق ورکول کیږي. دولت ولې په خپلې وعدې وفا نه کوي؟ آیا لوګر د افغانستان ولایت نه دی که څنګه؟ صفت الله جانه، هغه راپورونه چې ازادي راډیو ته راغلي دي وایي چې د مس عینک قرارداد چې له چین سره شوی دی په دغې پروژې باندې تر اوسه لا اساسي کار پیل نه دی. لږ وار کوه، انشاءالله چې خامخا به ټول لوګر ته برق ورکړی شي. سات ګورم لسنی بجې کیدون کې د 2:19 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او تان د څنګې په یخې هوا کې مکه پوستین خوخوي چې څنګه سړی ګرمینو. د ژوند په شیبو کې پروګرام کې به په اړه واوري چې په افغانستان کې اوس د پوستین جوړولو حال څنګه دی. خو تر هغې د مخه قسیم سولمل ناست دی د مهمو خبرونو له لنډیز سره.
ولسی جرګې نن د کابینې درې وروستي کاندید وزیران د خپل پلانونو د تشریح کولو په هدف ورغوښتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د ملي حاکمیت او امنیت د ساتلو لپاره د فرنګي او عقیدتي چارو پر ساتلو تاکید وکړ. د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایاتو کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وایي چې د بلوڅو د بیلتون غوښتونکو مشر برمدغ بوکچی د افغانستان په کندهار کې بلوڅ بیلتون پالو ته کمپونه جوړ کړی و چې د پاکستان له سرحدي ځواکونو سره د جګړې لپاره روزل کېدل. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړی چې د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره به د اړتیا په صورت کې د ایران په وړاندې له پوځي لارې مخته ولاړ سي. د امریکا سمندري ځواک پرونه ویل د هغه یو ایراني په ژغورنه کې برخه واخیسته چې کښته د فارس په خلیج کې ډوبه شوی و. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د خپل پلویانو یو غونډې ته په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب په اړه ډاډ ورکړ.
دا د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېدو. ځوانانو لپاره د تاندې څنګه اونیز پروګرام لرو. دوی په خپلې خبرې هم پکې واوري، د ځوانانو نظرونه به واوري، خو تر هغې د مخه ژوند په شیبو کې.
جوړونکی ومان نیاسای
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه مو د یو داسې لاسي صنعت په اړه معلوماتو ته ځانګړې کړې ده چې لسونو کسبګرو څخه یې اوس د ګوتو په شمار کسان پاتې دي.
په تر کې د لوی لوی پوستینان بو د دې پخول بیړیو باندې بلګېدو دومره لوی لوی بو.
دا خبرونه به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، پوستین د انسانانو ډیره لرغونی جامه ده، خو دا خبره ډیره دقیقه نه ده معلومه چې انسان له کله راهیسې د ژویو له څرمنو استفاده پیل کړې ده. ځینې آثار ښیي چې تر میلاد 4500 کاله مخکې هم انسانانو د ځانونو د پټولو لپاره له څرمنو کار اخیستی، او تر میلاد 4000 کاله مخکې یې څرمنې د فرشونو په توګه کارولې دي. تر میلاد 3000 کاله مخکې په لرغوني روم کې پوستین ګنډل یو مستقل کسب و، او هغه وخت به د روم د ډیرو خدای ګوټو په ولیو د پړانګ پوستینان پراته ول، او نورو شتمنو به هم د پړانګ د څرمنو پوستینان اغوستل. په افغانستان کې د پوستین ګنډلو دقیق تاریخ نه دی معلوم، خو ډیری پوستین ګنډونکي وایي چې دا ډیر لرغونی کسب دی. حاجی غلام محمد د کابل ښار یو سپینګیری پوستین ګنډونکی دی. دای د دې صنعت د سابقې او اوسنی حالت په اړه وایي.
مخدو ماس پنجاو
امی کبو دا 50 کال کیجی چې پوسټینان گنڈم 15 پیت کال می پلار دا کار کړی د پوسټینونو کاروبار په افغانستان کې ډیره سابقه لري په غزنی او استالف کې کیږي په خو به مو گنده د مگانو چرمنه کارولی د گیدړو مو کارولی د بدخشان او هرات براتللی دلته به مو اشکولی چې چرمنه بسازه شو په یو ورځ دوه ورځو کې به مو پوسټین راغاوه خو اوس د پوسټین مزه نشته موږ چین ډیر خراب کړی یو خوې جمیر علی چې د خلکو زړونه کاږي موږ سیالي نشو ورسره کولی نخه خیاطان لرو او نخه وسایل اوس بازار هر ورځ نوی نوی ډیزاینونه غواړي همدا علت دی چې پوسټین ګنډون کې ټول پسینه پراته دي باید دولت له موږ سره مرسته وکړي او دا صنعت وژغوري که همداسې حال وي دا صنعت په ټپه درېږي د خدای پار دی یو وخت د کابل په ښار کې یوازې د ولایت مخامخ تر سلو ډیرو پوسټین ګنډونکو کار کاوه اوس یو هم نشته
له ښاغلي غلام محمد څخه به دا هم واورو چې پخوا دوی کومې جامې رغولې اوس کوم لباسونه رغوي او نرخونه یې څنګه دي
ویلان انمی پوستکی مې څو
ځین خلک د لندې لندې واس کټونه خوخوي د داسې چرمی جمپرونو فرمایش هم ډیر وی چې لندې پوستین پټوي په خو موږ دوردار واس کټونه ډبل واس کټونه زنانه ماکسی پوستینونه د جنکیو د پر لند پوستینونه پوستینچی جوړولې بیا ورسته یو ډول چپنې هم راوچوي چې مخ به چپنه وا او لندې بو پوستینو اوس که په کال کې وسړی راشي او دغه په خوانی لباسونو فرمایش راکی ګرد چین په مالونو پوری نه ختی دي یو خو اسکرټ په 1500 افغانۍ جوړو خزینه پوسټین له 3500 نه تر 2000 پورې پیدا کیږي د انجنونو پوسټینونه په 1500 او 1600 پیدا کیږي
د کابل ښار یو بل پوسټین ګڼون کوي وای چې اوس پر لباسونو سربیره ځینې نور شیان هم رغبو نو موړی په دا هم راته وای چې یو لوی پوسټین له څو څرمنو رغیږي
اسم ما محمد عثمان است از پوزدوزای شهر
نم محمد عثمان دی د کابل د شهر څرمن ګندون کيم پوسټین نه ټول دوري لوړی رغو یو لوی پوسټین له څلور څرمنو رغیږي او واړې له دوه اوس له پوسټینانو پرته ځین نور شانم رغو لکه د څرمنو کمپلی پای پاکونه وړې وړې سرپایی مونږه پای نور کابل اوس خلک ډیر پوسټینونه نه اخلي چپن پوستینونه شدی یو څه وزی اوس ډیری دا چرمی کورتی چې دننه خواهی پوستینی خواخوی معمولا موږ په دغه سی کورتی کې د مرینوس چرمنی لگو
پوستین دوزی او مسګری یو وخت د غزنی د خلکو مهم کسبونه وو لیکوالو څېړونکی هیلمن غزنوی وایي چې یو وخت د غزنی 50 په سلو کې کسبګر چرمن ګنډون کې وو
پوستین او پوستینچا په غزنی کې ډیر یو لرغونی تاریخ لري د غزنی دی لاسی صنایعو د ډیرو هغه مشهور اقلام څخه دی پوستین په خو چې ګندل کېده خامک لري سون سره ګندل شوی دی په ګلان باندې ښکلی شوی دی نو د سونونه هم جوړیده د ګډړو د پوسنه او د پړنګ د پوسنه د هر رقم پوسنه خو عام پوستین او پوستینچا د پسو پوستکونه جوړیده نو دوه واده کړو چې کوم کسان چې په غزنی کې په دې صنعت اخته و ټول د غزنی د مغه وخت تر ټولو مالدار خلک شو کابل کې کورونه واغستل غزنی کې یعنی کوم کسان چې شخصي موټر درلودل هغه ټول پوسټین دوزانو په غزنی کې په اوسنی وخت کې چې زه ګورم کابل کې غزنی کې به خوانده شوی دی ډیر کم شوی دی فقط د فیشنی پوسټین اوس خلک جوړی دی مالداران او سرمایداران د ګډړو د پوسټکونه یا مثلا د پړنګ د پوسټکینه اس یا مثلا د چپان د نن د پوسټ هغه پوسټین د هغه د پښیم په شکل نسبی او ډیر کم دی
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د غزنی د جنبات د کلی اوسیدونکو جان ګل براته وایي چې په غزنی کې ولی ډیر پوسټینه غوستل کیږي
غزنی خو دی واورو وطن د پخوا په غزنی کې داسې واورو وسوي صاحب منل چې دا موږ به ور خلاص کو دا دی ورو مخ ته به دی واورو بل دی ور سره داسې ولاړ و یا به دی ولار پکې ستو وتی به دغه نس وای وتا دا اینه به پورته پټی وي کړکی خو نه وي پخوا او د کړکی په کوټه کې پخوا گزارم نه کېده خو به شونې وتی یو دلیز به بیا بل دلیز بیا بل خونی ته ونې وتی سي په کې به شپه تیرې ده په دا لوڅه خونه کې شپه نه تیرې ده ډیر نو په داسې حالت کې به پوسټینه په بل شي گزارنه کېده پخوا یو قسم پوسټینچه به جوړولې په پوستینچې په اطرافو په کلیو کې چا نه اغوست. په اطراف کې دا لوی لوی پوستینان به وو، هغه پوستینان به اوسي د پښو له بېډیو باندې به لګېدو دومره لوی لوی به وو، او لکه دا چوپانې چې اوس دي دغسې حرت حرت به وو، او دا ګوډي به هم داسې زړېدو د اړستونو ته به مو ګوډي ویل، بیا به یې تر دغه به لاس نه یوست تر د ګوډو، دا به یې داسې په اوغو اچول. نو یو قسم پوستینان وو چکن پوستین به یې ورته ویل، د دې به دا د ځی به داسې یو قسم په ورېښمو سوي وو، داسې دوه لویستې به د ځی په ورېښمو سوي وه، ډېر به ښایسته ښکارېدو. او دا پوستینان په دومره روپو وو چې هغه وخت چا وس نه ورته رسېدو، دا ډېر قیمتي پوستینان وو، دا به بیا د ډېرو معتبرو خلکو اغوستو، دا به خانانو اغوستو.
له جانګل څخه به د پوستین په اړه د ده اورېدلې کیسې هم واورو.
او یوه کیسه ده چې دا د موږ د زمانې کې نه ده، د موږ له زمانې پخوانۍ ډېره قدیمي کیسه ده. خلکو به ویل وای پخوا مثلا دا کالي کم وو، د خلکو به یوه یوه جوړه کالي وو، نو بیا کله چې بیا دا کالي پرېمینځل نو د ده به بله جوړه کالي نه وو چې واغوندي، بیا به دی تر هغو چې څو کالي پرېمینځل کېږي څو هغه وچېږي او بیا یې بېرته اغوندي، تر هغو به دی په پوستین کې ناست و. پوستین خو ډېر غټ و، حتی په پوستین کې پټ و. او د پوستین یوه زړه کیسه بله هم را په یاد شو چې وایي د موږ د جي یو سړی راغلی و دلته کابل، پخوا په کابل کې ډېر ښه جشنونه وو، نو دا د اطراف خلک چې کابل ته راسي دلته به د بازار چې راسي بیا به دلته دلته خو د بازارو کې د کیسه بورانو دغه خلک هم بیا د اطرافي سړی دستي پېژني په نښه کوي. نو د ده چې نوی پوستین و، دی پیسه دار سړی جشن ته راغلی و، په جشن کې به ډېر برابر و، د چمن حضور کې به داسې حال وسي، نو دی هم ورغلی و د هلته جشن ته ورغلی و، نو داتې خلکو سره ټیله کړی و چې کاکا پیش برو، کاکا پیش برو، کاکا په مخسه، کاکا په مخسه. دا پوستینان خو ما مخکې درته ویل په اوغو به اچول کېدو، لستون نه ترېستو، په اوغو به پروت و. دا ده پوستین دی مخ ته تللی و، مخ ته تللی و، هغه پیسه پوستین خو شاته کیسه برانو دنې کته کړی و، دی نو خبر خو بیروبار و. یو وخت ګوري چې پوستین یې نسته، دوه دوه منډې کړې وله سې ما پوستین څه څه پوستین خلکو وړی ده، وای خوشاته پوستین ده چې وړی ده، ته بې خبره سړی ته. نو ده ورته نو زه څه خبر یم وروره، مخ زه خو نو زه څه ګرام یم، خدای راته ویل پیش بیرو پیش بیرو، دا پیش پیش کې له پوستینه خلاص کړه.
خلکو ترمنځ د پوستین دوز د دکان په اړه د ګیدړو یوه کیسه هم مشهوره ده.
نوم مې زرلښت ده، د کابل اوسېدونکی یم. وایي چې یو وخت دوه ګیدړې په یو غار ننوتې، بیا دوه ښکاریانو دوی ونیولې. یو ښکاري د یو ګیدړ په غاړه کې پړی وراچول، د بلې بل دوی دواړه چې رهي کړې، نو د یوې ګیدړې په ډېر ناامیدۍ د بلې ته ورته ویل چې چیرې بیا سره غواړو، هغه ورته ویل چې د پوستین دوز په دکان.
د میدان وردک اوسیدونکو اغلی شریفه فیضی وایي چې پلار یې درې پوستینان لري او د پوستینانو پریمینځل او جوړندول ځانته ترتیب غواړي.
زما پلار مثلا درې پوستینې لري، کله چې جماعت ته ځي هغه پوستینې معلوم دی، کله چې پر خوښۍ مراسمو کې واده ته درته ځي د دې پوستینې هم شته دی. فقط په دې کې ما چې ولیدل دوه ډولې دي، یو درون دی او بل سپک دی. کله مې چې پلار نه پوښتنه وکړه ویل یو یې مصنوعي دی یو یې اصلي دی. او د مصنوعي چې دی دا سپک دی، دومره ډېر ګرم هم نه دی. هغه چې درون دی هغه بیا ډېر ښه ګرم دی او ډېر ښه نرم پوست هغه دی. او د دې یو خاص ترتیب مینځل دی او ځوړندولې دي، چې دا کله ځوړندوي دا پوستین زر د پوست غریږي، او دې ته باید ټوټه یو شی وي چې هغه د میخ یو شوی قربند باندې هغه زړوي، نو باید یو ټوټه یې شاته وي چې هغه قربند سره تماس ولري، خپل پوستین زر سرویږي. مصنوعي چې دی وایي دا په هغه کې نه خرابیږي، ډېر مینځلو کې دومره ډېر نه خرابیږي. دا بل چې دی وایي دا وړۍ چې ولاړې دي، دا چې پرې مینځل چې دا وړۍ بې کینی دا پوست نه نرمیږي، سره شلیږي د ګنډلې. نو دا زه چې کله خپل پلار ته پاکوم، نو دا په یو واره ټوټه باندې دا واروم، بیا یو موزی پاکه ټوټه چې هغه ټوټه په یو قف یو شو کې کوم، بیا دا پې پاکوم. یعنی داسې په تاشت کې مینځل د دې نه ممکنه نه دي او خرابیږي، دا باید په اوار چې سره پاک شي.
عبیدالله اکبرزی د کابل ښار د باغ علی مردان په سیمه کې له څوارلس کلونو راهیسې څرمنې خرڅوي. دی وایي چې موږ ټولې څرمنې پاکستان ته صادروو. له ده به واورو چې په باغ علی مردان کې د څرمنو څو دوکانونه دي او د څرمنو نرخونه څنګه دي.
دکانونه هم تقریبا شپته یا اویا څه کم بیش دي. دا دکان فقط موږ کچا مال ټول پاکستان، ټوله ګټه پاکستان ته ځي. دا خو مارکیټ ده، نو اوس خام سرمنې سي دلته کچا 240 یو سلاتیا یو سلاویا دغه نرخ ته په افغانۍ باندې وایو. نو اوس په فوټ باندې تقریبا فوټ 22 روپۍ 30 روپۍ افغانۍ پرېوځي. وری اوس سیزن استه، هغه بیا بيخي ضعیف دي، 150 افغانۍ پورې خرڅیږي په بازار.
عبدالوکیل خان د باغ علی مردان د سیمې بل څرمن پلورونکی دی. دی وایي چې پخوا به هم دلته له څرمنو ځینې شیان رغېدل.
همینجا فامریکی آهو بوده بهترین فامریکی افغانستان
پخوا ښه وه. دلته به ځینې شیان جوړېدل. یو وخت آهو بوټان ډېر مشهور وه. پوستین ګنډونکو به هم له موږ څرمنې وړلې، خو اوس مې په سترګو نه دي لیدلي. ټول دلیلامې زړې څرمنې او پوستینونه اخلي، هغه بیا تیکوي، د سره یې پیوندوي، بیا یې د نوي په نوم خرڅوي.
قدرمنو اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. که مو د ازادۍ راډیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول، پتې مو دا دی: په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 1411، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او که مو له پېښوره لیکونه راستول، هلته مو شمیره ده 1040 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بسیاو پیزت اوسد.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوئ. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د آزادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او پېښور 1040. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاندی تانگی
د ځوانانو خپرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، نورګل شفق یم د تاندې څنګې له یوې بلې خپرونې سره.
او ورسره وږمه رشیدی هم په دې خپرونه کې له تاسو سره ده.
وږمه وایي چې انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه، بوت که جوړ کړي د سرو زرو انسان نه دی.
رښتیا هم شفق صاحب، خو بیا هم ځینې کسان ولې د ژوند هر خوشحالي په مال، دولت او شتمنۍ کې لټوي؟ د تاندې څنګې لومړۍ برخه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې.
ځوانان وایي چې کتاب د انسان تر ټولو ښه ملګری دی، خو ویل کېږي چې اوس له کتاب سره د ځوانانو دا ملګرتیا یو ټکنې شوې.
د سندري ترڅنګ په تاندې څنګه کې په همدې موضوع درته خبرې لرو.
را سره مل پاتې شه. ملګرو، پیسې د لاس خیره دی، کله وي او کله نه وي. نو که یو خوا علم هغه دولت دی چې هیڅوک یې له چا نشي غلا کولی، نو بل خوا
ښه اخلاق او ښه خوی هم هغه نعمتونه دي چې که څوک یې ولري، نو د بل هر څه په پرتله په ډېر اسانۍ سره د ډېرو خلکو زړونه پرې اخیستلی او په هغوی کې د ځان لپاره ځای جوړولی شي.
هو، اوس مهال ځینې داسې ځوانان شته چې د ژوند هره خوښي یوازې په مال، دولت او شتو کې ورته ښکاري. دوی فکر کوي چې نوي او قیمتي کالي، تر ټولو نوی ماډل موټر او تر ټولو قیمتي موبایل د نورو پر وړاندې د دوی شخصیت لوړولی شي.
خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې دوی بیا داسې فکر نه کوي.
څوک هر څومره مثلا مادیات ډیر ولري، شتمن وي، هماغه که چیرې مثلا ټولنیز اخلاق ونه لري، ټولنیز ارزښتونه مراعات نه کړي، په حق او حقوق ته یو بل پوه نشي، ټولنیز نزاکتونه ونه لري، د هغې شخصیت نشي لوړېدلی.
زما نوم ابراهیم دی. اوس وخت کې ورته ګوره ډېر ضرورت دی ورته پیسو ته، چې پیسې سره نه وي زما په خیال چې څوک دې په انسانانو کې هم نه شمېري. ښه شی د هر چا خوښېږي چې ښه شی واخلي، ښه شی کې وګرځي، ښه شی استعمال کړي. نو دا خو څه وس رسېږي باید واخلي. زما په نظر باندې پیسی تر ډیر حد پورې ډیر خې دي سمه چې سره ډیر کوم رخې ده
نو مې خو یې فایزی ده د کابل خروسیتون کې زما فاند پیسې د ژوند د مادیاتو یو برخه جوړوي یوازې زمونږ زینی نیازونه او زمونږ زینی اړتیاوې دي چې هغه پیسې پورې اړه لري نه ټول ژوند ځکه چې د ژوند اصلي برخه پر معنویات راڅرخي یو مثال درکوم یو سړی دی چې خپ پیسې لري یو موټر هم لري خکالی هم اغوستی دي راځي تاسو سره خبرې کوي غرور لري لزان سره وایي چې پیسې لرم ولا داسې یو نه دستاس نه خوخیږي خو یو بل کس دی هغه غریب دی هم پیسې نه لري ښه اخلاق لري د ښه اخلاق خوان دی هغه تاسو خوخیږي نو درته وګورئ پیسې اوچت شوي که د اخلاق خبره شوه د معنویات په پرتله مادیات په ټیټ مقام کې دي
وګمه ابراهیم د خپل ملګری موبایل پلورونکي کیسه کوي دی وایي چې یو صراف ورته راځي هر ورځ یو قیمتي موبایل د یوې ورځې لپاره ورناخلي او مازدیګر د 1500 په تاوان بیرته ورسره بدلوي او یو بل نوی موبایل ورنوړي
نو خبرې به وورو
زما ملګری دلته دکان لري په ښار کې نو هغه له یو کس راځي صراف ته په کابل کې دا ملګری په وینا چې تقریبا هر مازدیګر د کس دغه صراف په 3000 یو لکه په موبایل اخلي بل مازدیګر بیرته بدلوي او په هر مازیګر دغه په خپل موبایل کې تقریبا 15000 روپۍ تاوان کوي
یو متل دی وایي چې پیسې د ژوند لپاره ژوند د عزت لپاره
هو ځوان ژورنالیسته برېښنا اوریا هم وایي چې پیسې په ژوند کې یو مهم رول لري خو نه هم د ژوند بشپړتیا په پیسو ولاړه ده او نه هم د ډیرو شتو لرل د چا شخصیت لوړولی شي
نو ځکه دا وایي چې په پیسو نه څوک ښه اخلاق اخیستلی شي او نه هم پر چا ځان ګرانولی شي
زما په نظر پیسې یو ډیر مهم رول لري په ځوان کې اوس زموږ ټولنه ده یوازینی ډیر غټ مشکل زدم د اقتصادي ستونزې دي خو دا څه پیسې روز من جوړه ایدیم په نظر دا سمه خبر نه ده بزن که مثلا نور ډیر شاین هم دیسی ډیر مهم رول لري مثلا ډیر یو ښه کورونه لرل ډیر ښه ملګري لرل دا یو ډیر مهم رول لري یا مثلا دا ویل لري ځینې خلک دي مثلا ډیر زیاتې پیسې لري ډیر یې غیر نه وای موډل موټر نه ایدوی اخلي یا نوی موبایلونه څه موډل نه ایوته لایغه تبدیله یا ډیر لوکسوکس کولی اغوندي نو دوی غواړي په دې رقم ځان مطرح کړي اما دای خلکو منځ کې هیڅ مطرح نه ده کنه په خلکو ته څه مهم ده ښه اخلاق ده ښه رویه ده هغه کولی شي چې خلکو منځ کې مطرح اوسي او خلک هغه ته احترام ولري پیسو باندې دا ټول شان نسی کېدلی څوک واخلي مثلا په پیسو نه کېږي څوک ځان ته یو ښه اخلاق واخلي هغه یو فطري مسله ده یا مثلا په پیسو نه کېږي څوک ځان په خلکو باندې ګران کړي
تاسو له آزادې رادیو څخه تاندې څنګه ته وګورئ وګمی وای چې د غوړ لستونی ملګری ډیر وی خو خه ملګری هغه دی چې په بد وخت کې په کار شي
ریشه هم شفق صاحب کتاب هم زکه خه ملګری بلل شوی چې په لوستلو سره یو خو د سړی فکر بدلوي نو بل خو یې فکر ډیر پراخوي او پیوړی کوي هم
هو وګمی کڅوګ د ساتيري لپاره د ټوغو ټکالو کیسو او شعرونو کتابونه لولي نو څوک بیا د دې لپاره لولي چې یو نوی ستر زده کړي
په افغانستان کې هم هر کال په ادبي کلتوري مسلکی او معلوماتي برخه کې کتابونه چاپيږي خو ویل کیږي چې د ټي وي انټرنیټ او ځینو نورو بوختیا ولکوله لکه کتاب سره د ځوانانو ملګرتیا اوس ډیره کمزور شوې
هو دا ځوانان هم همداسې راته وایي
زما پاند نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه خېږي زکه زیات شي زب خپل ځان پاړه درته وایم چې کوم وخت نه ما چې انټرنیټ ته لاسرسي کړی دا لږ ورسته مې ډیر کم توانې دلم چې زما مطالعه وکم کتابونه ولولم مجلې ولولم او یا عامه ورسپانې زما ملګری هم چې څومره ګورم هغه هم ټول ورځ فیسبوک ته ناشوي انټرنیټ ته ناشوي
ایمانم سلیمان دی زه خپل مطالعه مې مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب راوخنم بیخیا کتاب یو پونه زه ډیر په مشکل یاله شم نو نشم کولای چې زه مطالعه وکم بس زړه مې تنګیږي نه پیګم چې ویلې بس مطالعه سمینه نه لرم نو اوس مخکې مې ډیر وخت اوس نشم کولای چې مطالعه وکم
بد بختانه به درته وایم چې دا کلتور په افغانستان په ډیرو ځوانانو کې
دود شوی دی هغوی په ځای دی چې کتاب ته مراجعه وکړي او په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصلن کې هیڅ معنا نه لري.
لیکوال او شاعر حنیف حیران هم وایي چې که څه هم په هیواد کې د کتابونو او مجلو چاپ ډیر شوی او د خلکو د پوهې کچه لوړه شوې، خو پر ځوانانو د انټرنیټ سیوری دومره دروند شوی چې د کتاب لوستل ترې پاتې کړي دي.
په دې وروستیو کې موږ تاسو چې ګورو که څومره چاپي رسنۍ زیاتې شوي دي، ورځپاڼې، مجلې او جریدې، مګر هم د کتابونو هغه کومه برخه وخت په وخت چې په کار ده چې د خلکو د شعور او د لوستې سویې د زیاتېدو سره هغه برخه هم باید بډایه شوې وي. خو له بده مرغه چې انټرنیټ که موږ ته ډېر څه راکړي دي، یو دا رانه اخیستې دي چې موږ چې څومره مطالعه پخوا کوله د کتابونو او د نورو په هغې باندې زیاتې اغېزې کړي.
په کابل کې د عامه کتابتون رئیس عبدالحمید نبی زاده که یو خوا دا خبره نه مني چې د کتاب لوستل کم شوي، نو بله خوا دا هم وایي چې په تلویزیون او انټرنیټ کې د خپرېدونکو پروګرامونو له کبله ځوانان کتاب لوستلو او مطالعې ته وخت نه ورکوي.
دا مزخرف پروګرامونه چې په ټي وي کې دي، په انټرنیټ کې دي، موږ اکثریت ځوانان په هغوی باندې اخته شوی ده، مطالعه د هغوی نه لري پاتې شوی ده، هغوی تاین نه لري چې اوس مطالعه وکړي او په نورو فلمونو باندې هغه مصروف دي، نو اوس کومه تاین مطالعه وکړي.
ملګرو د یو وړاندیز په کولو سره نبی زاده وایي چې ځینې داسې کتابونه هم چاپیږي چې د ګټې پر ځای کلتوري او ټولنیز تاوانونه لري چې باید له څارنې وروسته د چاپ او یا د نه چاپېدو پرېکړه وشي.
بعضې کتابونه ډېر ښه علمي کتابونه او تحقیقي کتابونه دي، او بعضې کتابونه چې دا یوازې د هغوی شهرت په حساب باندې چې نور علمي او آموزشي او تربیتي جنبې نه لري، ټول موږ جامع په زیان باندې ما پیشنهاد داده چې ټول ناشرین لکه وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشان یا آیت و جبری و تا که هر صبح چه کتاب راولی دا اغوی مخی نتیر شی چه اغوی تاییدهی که نه تاییدهی دستی او کتاب چپ که چه اغوی دا جامعه پیگتوی زوانان و دا مفکوری پیگتوی او اغا کتاب دایمی پاتیشی پا دا جامعه که
زوانان و نویزاده دا هموایی چه اطلاعات و کلتور وزارت پا طول حیوات که یا ویا کتاب تونو نلری چه پراتلون که دیره ولغواری او ترسنگ غواری ده غوسی مولا پاره گرزنده کتابتون جوړ کړي چیرته چې د کتاب مینوال او لوستونکو ډیر دي،
خو کتابتون نه لري.
مونږ په ټول هیواد کې اوس یو اویا کتابخانی لرو چې مونږ عملا فعال دي، د مراجعینو په خدمت کې قرار لري. مونږ غواړو چې دا کال اخره پوري مونږ درې اتیا کتابخانی ټول هیواد کې ولرو. ان شاء الله په ټول نوایي کې مونږ کتابخانه ولرو چې مونږ مراجعین د غوی وخت زیان نشي، هغه ځوان د هغه د خپل کور نږدې نه استفاده کوي، ضروره نه ده چې تر مرکز پورې راشي کنه. او بر علاوه مونږ یو پروګرام جوړ کړی دی د سیار کتابتون، هغه ځای چې مونږ تقاضا زیات دي او مونږ ثابته کتابخانه نه لرو، مونږ د سیار کتابخانه نه استفاده کوو، اتله کتاب انتقالوو او د هغوی په اختیار باندې کیږو.
اوس مطالعه او کتاب لوستل یو ضرورت دی. هر ځوان باید په ورځ کې یو یا دوه ساعته مطالعې ته ځانګړي کړي. دا لارښوونه هم نبی زاده کوي.
ایما پیشنهاد دا ده چې ځوانان روزانه خپل ژوند ته، خپل روزانه پروګرام ته یو برنامه جوړ کړي چې په هغه کې یو ساعت، یو نیم ساعت یا دوه ساعت تایم وته کړي د مطالعې دپاره. اوس مطالعه ضرورت ده، د هر فرد دپاره ضرورت ده، هر شخص دپاره ضرورت ده.
وږمې طالب جان ته ګلبشری ویلي وو چې طالب خدای که به ملا شي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه.
نو شفق صاحب په دې مانا چې کله چې کتاب لوستل کېږي باید فکر هم هماغلته راټول وسي او د خالونو یادونه بیا په سندرو کې ښکېږي.
هو، خو د تاندې څانګې په نانۍ سندره کې خالونه نه، بلکې د یو چا بېوسي بیان شوې ده. بس که دا سپک نظر د نور مه کوه، د بېوسۍ راته پیغور مه کوه.
بس که دا سپک نظر د نور مه کوه، د بېوسۍ راته پیغور مه کوه. تپے غور مکوا بس کداس پکا
ملګرو کا غواړی تاندې څنګه د انټرنیټ لاري واوري او ولولې، نو پته یې دادا www.azadiradio.com. لیک په دې پوستی شمیره راته راولېږئ. سوار لس یو اویا، کابل، افغانستان. نیکمرغی مو په برخه.
زخمی کو اس میں زخمی
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. کیدای شي چې تاسو هم خبریال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولی شي له ټول افغانستان څخه د ښارونو او کلیو بانډو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي. یوازې 8 شمېرې ته د یو اس ایم اس له لارې د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ. خپل خبرونه 8 شمېرې ته اس ایم اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.